سلامونه مې ومنې د نن ماخام خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه په پیل کې په موکړې خبرونو ته د جرمني حکومت وایي د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي دي چې په جرمونو د محکومو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د حکومت ویان ستيفن کورنلیوس دا څرګندونې پرون رویترز خبری آژانس ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبه په ورځ په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د طالبانو د استازو د معرفي کېدو په غبرګون کې په ډله ییز ډول استعفاوې وکړې. د جرمني حکومت د طالبانو دوه قنصلي استازو ته په تېره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده ترسره کوي. جرمني د 2023 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو ایستل بیا پیل کړل او دوه ځلې دا کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغان کډوالو نجونو د لوبډلې غړي غوره کړي دي. تمه ده چې دا درویشت کسیزه لوبډله به د رواني اکتوبر میاشتې له درویشتمې څخه تر نهه ویشتمې پورې په متحده عربي اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان نجونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپله ایکس پاڼه د دې نجونو د تمرینونو یوه ویډیو هم خپره کړه او د ټیم جوړېدل یو تاریخي ګام وباله. د طالبانو لیبیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د فوټبال د لوبډلې ګڼې غړې بهر ته په تېره انګلستان او استرالیا ته کډوالې شوې. پاکستان وایي د غزې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر پلان د اسلامي هیوادونو له وړاندیز سره سمون نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار نن پارلمان ته په وینا کې وویل کوم پلان چې ټرمپ په روانه اونۍ کې اعلان کړ له هغه شل فقرې طرحې سره چې د څو اسلامي هیوادونو مشرانو د سپتمبر په 22مه هغه ته وړاندې کړه توپیر لري. د ډلې اسلامي هیوادونو ټرمپ ته وړاندیز کړی و چې اسرایلي ځواکونه باید په بشپړ ډول له غزې څخه ووځي. په داسې حال کې چې د ټرمپ په اعلان شوې طرحه کې د اسرایلو د قسمي وتلو خبره شوې، څو په نتیجه کې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرایلي وګړي خوشي شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف مخکې د ټرمپ د سولې پلان ستایلی و. د سویس په ژنیو ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي اړ شول چې پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. معترضان د غزې د سمندري کاروان په ملاتړ راوتلي وو، خو لاریون یې وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښت چې په ژنیو کې د ترافیکو بهیر په ټپه ودراو. د لاریونوالو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرایلي ځواکونو پرون سلګونه هغه فعالان ونیول چې په شاوخوا 40 کښتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف دې ترانګې ته نږدې شوي وو. په نیول شویو کې مشهوره فعاله ګریتا تونبرګ هم شامل ده. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د روانې یکشنبه ورځې په سهار په لاس ویګاس کې د یو اف سی د سیالیو په چوکاټ کې لوبه کوي. بشارت په حرفه‌ای سیالیو کې 14 بریاوې لري او هیڅ ماته نه ده خوړلې. تمه ده چې بشارت به د کریس ګویترز پر وړاندې چې 22 لوبې ګټلې او شپږ یې بایللې دي د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي. فرید له خپل ورور جاوید بشارت سره چې هغه هم په یو اف سی کې لوبېږي د اوسنۍ سیالۍ لپاره له څو اونیو راهیسې درانه تمرینونه کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. نن جمعه مبارکه ده. د 1443 هجری لمریز کال د تلی یا میزان یولسمه ده چې د 2025 میلادي کال د اکتوبر له 10 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په شپو ورځو کې د ژوند د لومړنیو اړتیاو بې څومره اولی لوړې شوې وي.
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو کته کېدو سره موږ همدارنګه نورو ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه واوښتو.
په پام کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نږدې راتلونکي کې نوي ډیلی ته سفر وکړي.
هندوستان په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه کوم پاکستانی اهداف پرمخ چي دي د هندوستان په ضد ولنه کارول شي.
د انګور اډې د دروازې له پرانستل کېدو وروسته د افغان سوداګرو اندېښنې به درته واورو او په یو بل راپور کې به واوري چې د اتریش یوې معتبرې ټولنې په دې هېواد کې یو دیره افغان ډاکټر ته د ستاینې نشان ورکړی دی.
دا نشان چې او ډاکترانو ته چې طبي کارونه کې عامه خدمتونه خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته یو شمیر افغانان وایي د 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرې کېدو وروسته د خوړو او سونګ توکو بیې هم لوړې شوې دي. دوی وایي سره له دې چې اوس د خوراکي توکو بیې بیرته نورمال او عادي حالت ته راغلي، خو د تیلو او ګاز بیې بیرته نه دي راښکته شوي. که څه هم د طالبانو چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي، خو دا خبره تاییدوي چې د تیلو او ګاز بیې په دې موده کې لوړې شوې دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې په دغه هېواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښت سره د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې وې چې ځینې لا هم نه دي ښکته شوي. د کابل ښار د خیرخانې سیمې یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
سره چون ارتباط قطع بود که اصلا امرای جهان خارجی یا ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
بود. دیل پرا چه نره سره مکمل ارتباط قطع و ده هر سبه دیره لوری شوی بی هیچ سوک ده بازار لبه یو خبر نو هر چه چه هر سوم رز رو تو که پلورل مخ که خوره بوری چوار لسه و دیرش افغانه و چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شوی و دوری جوی و بوری مخکی 2250 افغانی و خو روستا 2400 افغانی شوی وی یو من بوره مخکی 315 افغانی و بیا 440 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوروالی را غلی و اوز بیرتا بایی چتی شوی خود ده یو کلو گازو بایی چی 350 و اوز پیتا ده او تیل هم مخکی یو لیتر 15 افغانی و اوز واوی افغانی دی.
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکی مومن خان هم ورته خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی هم ازادي راډیو ته وویل چې ورله مخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره یې آن د خوراکي او سون توکو د بیو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت ځپي.
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو قطع کېدو سره چې تڅرې ساته دوام کړ موږ همدارنګه نورو ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه واوښتو. په تېرو درې ورځو کښې د خوراکي توکو او سون توکو بیې په افغانستان کښې په چټاکۍ سره لوړې شوې. په بازار کښې به مخکې د وړو بورۍ په دیرلس نیم سوه کېده، نو په دې دوه درې ورځو کښې نرخونه 1400 افغانو ته ختلي وي. ګاز به مخکې په 500 افغانۍ وه، نو دا اویاو ته ختلې وه. همدارنګه د پټرول یو لیټر بیا 350 افغانۍ وه چې اته اویاو ته ختلې وه. نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کښې 200-250 افغانۍ لوړوالی راغلی وه.
دا خلک غوښتنه کوي چې د هېواد اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته په کتو باید د دې ډول پرېکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کښې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولی سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریه پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو او د دوکاندارانو خونه په یاده موده کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي خبره ردوي، خو وایي چې د ګازو او تیلو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل
د
انټرنیټ بندېدو یوازې پر ګازو یو څه اغېز کړی چې مخکې یو کیلو 1550 افغانۍ و خو اوس 1500 افغانۍ دی، خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګ توکو د بیو د لوړوالي یوه ستونزه چې دا هغه ده چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نورو سیمو نه لرګي راخوشي کړل شوي نه دي او سوداګرو او خلکو د تیر کال څنګ توکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته یې نه باسي چې د سوداګرو د احتکار له امله د همدې څنګ توکو بیې لوړېږي.
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9 د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه، الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوې وې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د لومړي ځل لپاره هند ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې ښاغلی متقی ته د 1980 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوی دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو نسبي پرمختګ ښیي، خود د دوی له نظرې اصلي مخه د سیمه ایزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړي چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1980 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولور پوری چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلی ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د معافیت د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبي پرانیستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ایزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کیږي. په جرمنی کې افغان پخوانی ډیپلومات محمد اعظم نورستانی ازادي رادیو ته وویل
هند نگران امنیت منطقه نفوذ پاکستان او تهدید
هند سیمي امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګری لګواخون اندېښمن دي. د طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدای شي، د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازینو د درکولو یو وسیله وي. کدا سفر فضا رامنځته کړي، هند خایي د طالبانو له انزوا څخه د محدودو او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ایزو او سیالیزو
براوت نه به معنای شناسای رسمی بلکې در چارچوب منافع منطقی و رقابتی.
د نړیوالو چارو په غوث جان باز بیا وایي
هندوستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستانی اهداف پلانونه چې دي هغه د هندوستان په ضد ونه کارول شي. یعنی تر ډېره بریده امنیتي، استخباراتي او نظامي منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نه شي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدودې او غیر رسمي وې، خو د امنیت شورا له خوا د تعقیب سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمينه برابر کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په 8 په دوبی کې لیدلی و. په دې لیدنه کې د هند پرمختیايي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. روسا د 2015 کال د اپریل په 20 د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنۍ پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو د 2022 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو، ځکه د پخواني حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوې ویزې ورنه کړل شوې. دغه هیواد د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. سره له دې چې د طالبانو حکومت